السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو د ازادۍ میلمه او دغه راز د ازادۍ اوریدونکو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. روسیې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د مسکو فارمټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف پرون له متقی سره په کتنه کې هغه ته دا بلنه ورکړې. نوموړي وړاندې لیکلي چې ښاغلي متقی د مسکو فارمټ راتلونکي ناسته بل فرصت وباله چې په ترڅ کې به یې د روسیې له لوړپوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو له استازو سره خبرې وشي. روسیې تر دې وړاندې هم د طالبانو چارواکو ته د مسکو فارمټ او یو شمېر نورو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلډ ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی ګرینفیلډ د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگټن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازی به افغانستان سره د نړیوال تعامل په تنظیم کې مرسته وکړي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او په خبره یې افغانستان له بحرانه وتلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو 40 ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اجانس د یوې سرچینې په حواله چې نومینه ده یاد کړی لیکلي دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بې سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. او د امریکا راتلونکو ولسمشر زو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ممکن راتلونکو اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زيلنسکي راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ترامپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زيلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړی دی. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه چمتو کړې او غواړي د امریکا له مشرانو سره یې شریک کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسې راته یاد کړی دي، به وزلې یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاس نیوي نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشوې ځانو د لاټي پروگرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زړک ولسوالۍ اوسیدین کا یم. ما دا غوښتل چې میخ په منطقه کې سلابې ډېر زیانې رسولې دي. ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میخ سره د کمکې نه وشي او میږ مځکې ډېرې سختې سلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اړوندونکو او کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم. ورور ازمش در دې کومکونه وسې زمش تاریخ باندې مشت تاریخ نه لکه تاریخ روانه باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مشر کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کی. والسلام په احترام. السلام علیکم و رحمت الله. دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم. دغه خبره مې در سره شریکوله. ما ول په د افغانستان دا د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثارو څخه ساتنه نه کیږي. اوس مثال لکه دا د بست کلا د ډیر دا ډیره نړېدلې ده، ډیره سره ویجاړه شوې ده. نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګه دا د ګرشک په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده، دا هم ډیره سره ویجاړه شوې ده، حتی سړکونه پکښې وتلي دي. نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نشته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري. نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه زما پیغام تر ځای پورې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې د کندي ولایت مرکز کې جران کې دغه د بي سیم افغان بي سیم کومې خادي چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي. د شپې نیټ د 10 بجو تر 6 بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دغه مو هیله ده، موږ د وای فای سره دلته په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. د دې کې چې روغ جوړ او صحتمند وست، زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري، تاسو ته داسې پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا 13 میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتیامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو 13 میاشتو الی 40 میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي 13 میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ شوي هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است. نو خپل مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای لپاره ورغلي، خو موږ نه شرط لیست کې، موږ نه مني، وایي تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څه وکړو، کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرۍ ډیر زور غواړي.
تلا دې شروع او جوړ به وي. نو د ما نظر او د ما پښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي، مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی پر کار کوي او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې ډېر وخت یاست پلانکې چې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري کومه ده چا ته یې ورکړې؟ دا خو دوی ټولې خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو یې جوب ته وایي که څه رقم؟ دا خلک ټولې جوب ته وایي د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږم. اصلي د بادغیس ولایت د بنمرغاد ولسوالۍ یم خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو. هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر اوسه هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پورې پراته یو د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا وده بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دي. خدای دې وکړي زما غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو همرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، مستعمر مولي دې زما نوم دی زلبه چې ستاسو سره زه میسج کوم. ورونو دغه د ګرانو ورونو زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پریښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زړه راکړي. ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې ورور. نو ورور دغه دی مونږ د ته مشکلات دغه دی ورور. زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتی نه ورکي د طالبانو له عمله، تقاوتی نه ورکي. او بل مې پلار شي دغه دی مایوب دی، معلول دی، هغه ته دغه تقاوت مایوبی نه ماش نه ورکي. چې هر وخت ورور ورشي ورته ووایي ورته وایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه دی، سم خوش پامه درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه سرور سوالی کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون موږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې موږ اوسه پورې څلور شبکې د اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی. تقریبا تر 2000 او ډیرو دیک شاوخوا فامیلونه د اوبو دي کمک سره مخ دي. بالکل په غساو کې اوبه نشته دی. په زمن کې به ساحه کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بې برخې شوي دي. چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده، په جګه ساحه ده، لمر سره ډېر زیات دی، ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زموږ دې ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم خپاره کړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور، چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام له سید، هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زامه د سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیک هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6 مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درک سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د اجمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنتکنه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمیره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت څخه پدی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت څخه پدی. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دې سخت در څخه پدی، چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکیا، یو دوست، یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړی خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی، ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دی، او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور، او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 15 3 6 4 4. له خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. د ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورته وایم نو دی زما سره اړیکه ونیسي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنې صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاستئ. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي صفر وسه اووه نوي څوارلس صفر وسه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیر ته نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه نه پنځه بیا
حمزه الله منه ملغمن صحه من زه یاتره چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نظر کا شوه دا چې په لوې څو کالې تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دی وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم د ازادي ملمه مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کې لوی شوی ځان په خپل رسولي او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړې دي او لږ ورسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پانځای مل وسته، او بیا مې په همدغه رشته کې څومره زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم ماتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغه وروسته مې بیا تر ماسترۍ کې چې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پانتون له دورې څخه، او تر ننه پورې هم په دغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی خونځای چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو خونځای وو چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه تو دعوت اسلامیه وو، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یو له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره.
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته، او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وو، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به مخته ډیر ډیر سخت وو په وخت کې ولې دا ټوله موده درې نه تر څلور میاشتو بیا هرڅه عادي حالت راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمونه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه، نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې وو دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنې په ټول د مطبوعات او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي. تر دغه ځی پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونوی شه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی، که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا په هغه اکاډمیکو پانتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو. دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي. دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او له جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ سي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده، په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
ریسم محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 2-3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی، چې هغه سیاسي قشر هم دی. سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي، یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی، هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله فاصله ایجاد ای او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابل ډله هم بیا کوم وخت وخت ترسیږي هغه عین برخورد کوي ل ملت سره نو دا فاصله باید لمنځه ولاړ شي دی ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه یي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کیږي حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه.
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو چې مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ هغه دا اوسې له سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنې غوښتنه وکړه د مرستې کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پوهنتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان ښار و د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو
ولې خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی دا ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیدو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پانتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګی کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګی باید غټ شي. دغه نیالګی تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګی کینولو، نیالګی مو غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ دی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه؟ خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې، نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
Money. پوسان